درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوساری رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. راپورونه وایي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې تیره شپه د افغانستان د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستاني سرچینو تیره شپه ناوخته رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د درنو وسلو تبادله شوې. د طالبانو د حکومت و اندوی زبیح الله مجاهد تیره شپه په اکسپانه کې لیکلي پاکستانی لوري یو ځل بیا پر سپین بولدک ولسوالۍ بریدونه کړي او د اسلامي امارت ځواکونه اړ شوي چې غبرګون وشي. هغه د مرژوبلې او نورو زیانونو په اړه معلومات نه دي وړاندې کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې جګړه کومې خوا او ولې پیل کړې ده، خو پاکستاني رسنۍ پاکستان ابزرور د خپل هیواد د باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې له افغانستان سره د اوربند مانا دا و چې افغانستان له خپلې خاورې څخه د ټي ټي پي د وسلوالو د حملو مخه ونیسي، خو تر اوسه دا کار نه دی کړی. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالف ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او ویل چې د داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی همدارس د پولي پر وضعیت، د بشري مرستو پر پلانونو او په میانمار کې د بند پاتې اته دیش پاکستانیانو د ژغورنې پر هڅو هم خبرې وکړې. د رسنیو د پراخو اداو په ځواب کې ویاند وویل چې اسلام آباد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سعودي په کوربتوب د خبرو په اړه رسنۍ راپورونه لیدلي، خو تر دې دمه داسې هیڅ رسمي معلومات نشته چې دا ډول ناسته دي شوي بي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د روان وضعیت په اړه ویاند وویل چې له افغانستان سره لارې د پاکستان د خلکو د وینو په بیې نشي پرانیستل کېدی. دا په رسال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې که پاکستان و هم غواړي چې له افغانستان سره لارې پرانیزي، دوی یې تر هغو نه پرانیزي چې پاکستان پوره ډاډ نه وي ورکړی چې بیا به لارې نه بندوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي چې له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بینیت چې رشپر په خپل اکسپانه لیکلي چې قطر ته خپل پنځه ورځنی سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په باب له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. نتفلیکس اعلان کړی چې د هالیوډ یو تر ټولو مشهور فلمی شرکت وارنر برادرز او د دې آنلاین څانګې په ځانګړي ډول HBO او HBO ماکس اخلي. د آنلاین تولید او دنداري د ستر شرکت دا پریکړه د جمعې په ورځ د لیندۍ په 14مه اعلان کړه. د وارنر برادرز د بشپړ پیرود او ادغام پروسه به له 12 تر 13 میاشتو پری وخت ونیسی او دا معامله به د نقدو پیسو او د سهمونو د ارزښت د تبادله په ګړه بنه ترسره شي. د معاملې د نقد برخي ارزښت 2 میلیارد ډالر اعلان شوی، خو که د سهمونو ارزښت هم ورسره حساب شي د معاملې ټول ارزښت شاوخوا 3 میلیارد ډالر ته رسیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی مومنه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. زه حسنا کاریګر تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د بیولوژي مضمون دریم لوست زموږ د نن ورځې موضوع ده حجروي عملیې. اووم ټولګی دریم څپرکی د 19مې صفحې څخه تر 28مې صفحې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تیر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو دوه طبقي غشا پوښلې ده، چې دغه غشا د پلازمایي غشا یا سیل ممبرین په نامه سره هم یادیږي، او نوموړی غشا نیمه قابل نفوذ ده، یعنی د موادو د تیرېدو او راتیرېدو لار ده چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په آسانۍ کولی سي چې تیر سي، مګر ځینې مواد په آسانۍ نسي کولی چې تر حجروي غشا تیر سي. او بل دا چې نباتات د کاربون ډای اکساید، اوبه او د لمر د رڼا څخه په استفاده کولی سي خپل خواړه خپل آماده نو په دې څپرکي کې به موږ پوه سو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي، او د ضیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. وروایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوذ یا دیفیوژن عملیه. یعنی د دغه دو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوذ یا دیفیوژن عملیه ته راځو. موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي ډېر وي، و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي، عبارت د انتشار نفوذ یا دیفیوژن عملیه څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ واخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکې رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي، چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولی شو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چشي کېږي ترسره کېږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده او له هغې څخه د اوبو تېرېدنه وایي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د اوبو کاربون ډای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډیر کوچني دي، ځکه نو په آسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي، مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړی دي، نو ځکه یې پاڼې ګونجي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیې چې د اوسموسس عملیه وه، هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تېرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کیږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکات د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې کیږي، او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډیر وي. مگر لکه چې نور مواد پکې کله چې نور مواد پکې حل سي د اوبو تراکم په هغه کې چی شي کیږي راکمیږي او لږیږي. کچیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پردې په واسطه خالصي او د بورې یو محلول خالصي اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چیکو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چیکي حرکت کوي. ولې؟ ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چیش سي د اوبو خواته تیس یا د دغې غشا څخه تیس. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چی کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا زیایی ترکیب عملیه وی. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتی حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. اول موږ وایو چې زیایی ترکیب داسې هم کولای شو چې تعریف کړو چې زیایی ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره چیکیې تبدیلوي چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او گلوکوز یا شیره باندې تبدیلیږي چې په دې طریقه نباتات هم له ځان او هم د نورو لپاره ژوندي موجوداتو لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپل کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی او بې له کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسې پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري ترسو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي لکه مثال ساقه ده، پاڼې دي. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنگ لري او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي چې چیرې موقعیت لري په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپل کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروري او اړین دی او بې له کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولې؟ ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر له لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. رازو سی وایو حجره تنفس. موږ وایو چې ټولې حجره که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي ټوله انرژي ته ضرورت لري تر څو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سر ته ورسوي. نوموړې حجره موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي آزادوي او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې پوه سوي واوسئ. زموږ د موضوع اخیرنۍ برخه لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ د پوښتنو برخه ده. نو موږ تاسې ته درې پوښتنې چمتو کړې دي. تاسې خپل دغه درې پوښتنې راواخلئ، په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه یې لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، اوزموسیس عملیه کومه عملیه ده؟ او ستاسې اخیرنۍ او دریم سوال دی چې ولې فوتوسنتیز ته ضیایي ترکیب ویل کیږي؟ هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي واوسي. ستاسې د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاست. شنو غلاس د اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینی وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ورځ پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلې، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وو، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندید، هغه جوړښت مو پیژندی چې د کپسټ په نامه پروټینی پوښ پاسته د دی ډی این ای او آر این ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوي چې دي لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي او ځینې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې ده هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجل چې دی د دوی دواړو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري. او پاتې سو فلاجلیا متروکا چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رزو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې د هغه خپل په ځان کې څلور ټولګې لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی رازو د سارکودینا ټولګې یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبې پښې چې شي، یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دی هغه د سایتوپلازمي خپله چې دی جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه دی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شې راوځي، د هرې برخې څخه ترمانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي. یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې رازو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکا یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی د جارډیا په نامه سره یادیږي، چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې رازو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته، چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه یې معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو، چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې رازو څلرم اخیری ټولګي ته، چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نسي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو، چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي، د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو، د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې رازو اوس نو پیژنو چې ملاریا څه شته. یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، رازو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده، چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دغه ژوندي موجوداتو کې، چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر اته څلوېشت بعد په انسانانو کې هغه لرزه او تبر اشکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته بعد سر دو اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي بیا دو اویا ساعته بعد بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې اته څلوېښت باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې به زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پرازیتونه چې د دغه انافیل مؤنثه غوماشه د خوا یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسوي. کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیتونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیتونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي کرار کرار هغه سپوروزیتونه چې دي ډېر میروزیتونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیتونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کیږي؟ د تبي او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا کچیری ملاریا یا د انافیل مؤنثه غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچی چې د هغه څخه دغه چې میتروزیتونه چې دي میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي هلته په سپروزیتونه باندې اوړي او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شي. دی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې د خپل پروتیستا په ډله کې شمېرل کیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتیستا له ډلې څخه ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هیتروتروف لرو، یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو پر شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي په هغه ځایونو کې چې کیږي پیدا کیږي. ازو د الجی بڼی وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا شپېته متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي. مثال کوم چې نسواري الجی دي دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواري رنگ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکی سور رنگ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجی ته. فنجی چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي. ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه تاواني دي، زیانمن دي، یعنی موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. چې ځو ډولو ته به راسو، لومړی راځو وایو چې فنجی چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. او ځینې چې دی لکه دا نور الجی چې موږ وویل، ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې، او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کیږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا، د نباتاتو پرازیت فنجي، او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپله دا چې دی یو حجروي دی، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي او ځینې هم استوانهیي دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دي په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنمو، انګورو په دوی کې چې لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشروب.